السلام علیکم ستړي مشه د سهار او بجې شوې د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنی خبري مجلې ته مو زه صفی الله ستانګ زای خرغلاست وایم په پروګرام کې دغه مهم مسایل لرو د امریکا د فوز د مرکزی قومندانای سنت کام مشر جنرال کینت مکنزی وایي له افغانستانه د فوزیانو د وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوي
موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره په همکارۍ کې پلان جوړوو او ټول لازم تدابیر به ونیسو
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقلیم نړیواله سرمشري د مضره ګازونو د نیمایي راکمولو په ژمنې پرانیسته
دا ګامونه به متحده ایالات تر 2050 کاله
مزیرو بلتونی گازونو دخلاص اقتصاد لاری تا برابر کرد.
در غزنی ولایت اوسیدون که وایی دیوی ورسته اونه جگری که سخت گرمن شدی.
مولد تا دیر بداره که دا و نسل زیاد و کلاو و جنگالو مشکلات در مخامت که.
در جوان رنگونه هم لرو.
دل تا مون هر طول گندرخانی لرو. لکه این دا چی گوره دا دا پاکتیا دا خلکو کالی دی. دا لاس کارتیر شویدم. غمی پکی تاک وحل دی.
تر هر سمخ کې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا پاوز په پام کې لري د خپل سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي په پام کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر نن له شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو سره وګوریم او موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي پوره خبرونه د امریکا پاوز په پام کې لري چې د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوزي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینت مکنزی پرون د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل دا تدابیر به له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان کړی و چې امریکایي ځواکونه به د مې په لومړۍ له افغانستانه وتل پیل کړي او دا بهیر به د سپتمبر تر سمې بشپړ شي په همدې ورځ د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم اعلان وکړ چې ناټو به خپل ځواکونه په همدې نیټو له افغانستانه باسي اوس مهال د امریکا 2500 او د ناټو شاوخوا 2000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي په پام کې د چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکي سیالانو سره وګوري د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حمید تهذیب پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به له شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسایلو بحث وکړي
قرار است در این نشست روی سه مورد
په پام کې داد په دې غونډه کې د دریو مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیه د ونډې او همدارس د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو په اړه بحث وشي
تاکل شوه د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 24مه په استانبول کې یو مهمه غونډه جوړه شي خو دا غونډه وروسته له هغه لغوه شوه چې طالبانو په کې له ګډون څخه ډډه وکړه ترکی چارواکو ویلي دي ښایي له کم کې اختر وروسته دا غونډه جوړه کړي د افغانستان د عام روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د نوې پرمختللې بڼې د 209 مواردو خبر ورکوي د روغتیا وزارت ویاند میرویس علیزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د کووید 19 ناروغۍ دا پیښې د هیواد په 11 ولایتونو کې ثبت شوي خو تلفات نه لري
د کرونا د نوې ډول ویروس پیښې په 11 ولایتو کې تر اوسه پورې مثبتې دي او دغه ویروس په هیواد کې اوس په گردش کې دی زیاتره پیښې په ننګرهار ولایت کې دي خوشبختانه وایو چې قربانیان تر اوسه پورې نه لرو
ښاغلی علیزی د کرونا د نوې او پخوانۍ بڼې د توبیر په اړه وویل د نوې بڼې د سرایت سرعت ډیر خو د ناروغۍ وخامت پکې کمزوری دی موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي. موسکو په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې جز وګرځوله. روسیې په کریمیا کې دا تطبیقات د لسګونه جنګي کښتیو، سلګونه جنګي الوتکو او د زرګونو پلیو سرتیرو په ښودلو ترسره کړل. امریکا او ناټو وایي دا له 2014 کال را وروسته د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې تر ټولو پیاوړی پوځي حضور و. پرونی اعلان داسې وخت وشو چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي تحرکاتو له کبله د لویدیځ او موسکو په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاوه بلتون پاله له اوکراینی ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. په دې جګړو کې تر اوسه له 14,000 زیات کسان وژل شوي دي. د بریتانیا ولسی جرګې هغه پارلماني اقدام تایید کړ چې د چین په شمال لویدیز ایالت سینکیانګ کې د اویغور او نور مسلمانانو اقلیتونو او نورو مسلمان اقلیتونو پر ضد د پیکینګ اقدامات د بشریت پر ضد جنایت او جینوساید بولي. دا اعلامیه چې پرون د اپریل په 2 تصویب شوه او اجرایي تضمین نه لري، د چین د حکومت پر وړاندې د پارلمان د غړو د مخ په زیاتېدو اعتراض څرګندونه کوي. ویل کېږي لږ تر لږه 1,000,000 اویغوریان او نور اقلیتونه چې ډیری مسلمانان دي په سینکیانګ کې توقیف ځایونو ته په ورته جبري کمپونو کې ساتل کېږي. په دې کمپونو کې له ناقانونه توقیفونو نیولې د ښځو تر جبري شنډولو، بېګار او په سیستماتیک ډول له اساسي ازادیو د مسلمانانو تر محرومولو پورې د بېلابېلو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې مخکې هم د متحدو ایالتونو حکومت او د بلجیم، هالند او کاناډا پارلمانونو پر پیکینګ د جینوسایډ تور پورې کړی دی. چینایي چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. د نیویارک په منهاتن کې فدرال محکمې هغه بنگلاديشي کډوال چې 3 کاله مخکې د نیویارک په مترو کې په لاس جوړ شوی بم الوزولی او په عمري بند محکوم کړ. 1.5 کلن عقاید الله د 2018 کال په دسمبر کې د نیویارک د نامتو سیمې ټایمز چوک د مترو په تمځای کې یو بم الوزولی و چې دی او 3 نور کسان یې ټپیان کړل. چارواکي وایي نوموړي د پایپ ډوله بم له هغو ساختماني موادو جوړ کړی و چې د کار له ساحې څخه د کار پر مهال ترلاسه کړي وو. د محکمې قاضي ریچارډ سولیوان د حکم له اعلان کې د عقاید الله کار وحشت او بوګنونکی عمل وباله. څارنوالانو د محاکمې پر مهال وویل عقاید الله د کومې ډلې غړی نه و، خو د داعش ډلې تبلیغاتو اغېز پرې کړی و او په منځني ختیځ کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ له کبله په غوسه شوی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 21.5، هرات کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 9.5، کندهار کې اسمان برګ ښودل سوی د تودوخې لوړه درجه 2.4، او بلاخره جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.4 اټکل سوی ده.
خبرونه کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. دغه پروګرام ته موزه صفی الله ستانګ زید سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري بیا هم خره غلاست وایم. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه د امریکا د سنا جرګې غړو ته معلومات ورکړل. جنرال کینیت مکنزی وویل د امریکایي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره پر پلان دقیق کار شوی او د طالبانو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر نیول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکلورو.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینیت مکنزی په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي. جنرال مکنزی پرون د اپریل په 2 د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په څرګندونو کې که څه هم د ځانګړو مسایلو په اړه د بندو دروازو شاته د خبرو غوښتنه وکړه، خو په عمومي توګه یې په خوندي ډول د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پای ته رسولو ډاډ ورکړ.
We are planning collaboratively with our interagency and
مشتلخ خپل نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر به ونیسو څو د ځان او د خپل شریکانو د ټولو ځواکونو خوندي او منظم وتل یقیني کړو. په دې تدابیرو کې د پام وړ محارب او قوت ځای پر ځای کول هم شامل دي. څوک چیرته طالبان احتمالاً په دې یا هغه بڼه د ځواکونو د وتلو په بهیر کې د مداخلې پرېکړه وکړي، موږ خوندي کړي.
خو جنرال مکنزی زیاته کړه چې د امریکا پاوز به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د توندلارو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو دوامدار څار ته دوام ورکړي.
We are further planning now for continued counterterrorism operations.
Mushla de rusta par de plan kar ko che de terrorism par de dawamdar amaliyat danan la simi sa khatam sarf bu. So da yakin tar lasa ko che aga ifrati dali che gwari pa Afghanistan ki de khpali baqala par jagra kawi tar par la si char aw fishar langi.
جنرال مکنزی د پښتنې ته چې ولې طالبان د لویو حملو او د پراخو سیمو د کنټرول توان لري په ځواب کې په ښکاره ډول وویل چې دا ډله په بهر کې پټنځایونه لري.
I believe that right now a rough stasis exists between the Taliban.
ز باور لرم چې په افغانستان کې د بهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د دښمنۍ ناوړه حالت حاکم دی. طالبان په بهر کې داسې پټنځایونه لري چې هلته ځان تجهیزولی شي، خو افغان حکومت هغو ځایونو ته د رسیدو توان نه لري. له وسلوالو ډلو سره په جګړو کې دا ستونزه تل شته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې د موافقې په اساس ټاکل شوې وه چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11 نیټې پورې به بشپړ شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په پرونی ونډه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه له قومندان څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده شبکه او داعش ډله بیا هم د امریکا لپاره یو ګواښ وي که نه. په ځواب کې وویل چې د دې ډلو د ځواک له منځه وړل امکان لري، خو دا کار د ده په وینا ګران دی. جنرال مکنزی په دې اړه پر پوځي پلانونو هم د بندو دروازو تر شا د بحث غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. ازادي راډیو ته غوښتنه هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له احمد شیبره ورو.
واشنگتن اگزامینر رسمانه لیکي د امریکا د مرکزی قمندانې مسول جنرال کین مکنزی پر راتلونکو نږدې څلور نیمو میاشتو کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو اساسي مسولیت لري. ورسپانه وړاندې لیکي د بل هر ښه چارواکي په څیر به جنرال مکنزی په ښه توګه خپل ماموریت ترسره کړي، خو د روانه اونۍ د امریکا استازو جرګې ته په یو غونډه کې د خبرو پر مهال پر طالبانو شک وکړ چې د سولې په خبرو کې صادق وي. ورسپانه سرګندوي چې په دې غونډه کې جمهوري غوښتونکي سناتور دوک لیمبورن ترې پوښتنه وکړه چې ولسمشر ته یې دا مشوره نه ده ورکړې چې پوځیان له افغانستانه مباسه. د دې په ځواب کې جنرال مکنزی وویل چې څو ځله یې په تفصیل له ولسمشر سره خبرې کړې دي، اما په دې برخه کې دی نور توضیحات نشي ورکولی. جنرال مکنزی د پنجشنبې په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته خبرې وکړې. واشنگتن اگزامینر دې غونډې ته اشاره کړې ده او د جنرال مکنزی دا خبره یې راخیستې ده چې وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د ترهګرو د ګواښونو مخنیوی سخته کیږي، خو ناممکنه کیږي نه. فارن پالیسي خپرونه لیکي په افغانستان کې جګړه ختمی شي او واشنگتن د تیروتنې درس زده کوي. خپرونه وړاندې لیکي د ولسمشر جو بایدن تر دې اعلان وروسته چې د سپتمبر تر 11 به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي د بې انجامه جګړو انجام او د تل لپاره د جګړو د انجام عبارتونه د چارواکو د کتونکو ترمنځ تکرار شول. په دې مطلب کې راغلی دی له افغانستانه د یو پلان له مخې د ځواکونو ایستل د نړیوالې ټولنې لپاره یو سوال پیدا کوي. د فارن پالیسی د دې مقالې لیکوال په خپله دا پوښتنه کوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا د امریکا د بهرنۍ پالیسی څه معنا لري. په مطلب کې وړاندې راغلی دی هر څارونکی باید دې ته اندېښمن وي چې د طالبانو د بیا ظهور لپاره چې دا به د افغانانو لپاره او د بنسټپالو پر ضد د هڅو لپاره څه مفهوم ولري. د طالبانو او متحده ایالاتونو د سولې د تړون له مخې تمه وه چې ټول امریکایي سرتیري د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، البته په دې شرط چې طالبان د ترهګرو پر ضد د مبارزې ژمنې عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو تر اعلان مخکې ویلي وو چې تخنیکي ستونزو د دې د ځواکونو د ایستلو مسله ځنډنې کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د اوس لپاره 2500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې شته چې د ولسمشر بایدن له ژمنې سره به د می له لومړۍ نیټې ورو ورو دا ځواکونه له افغانستانه ووځي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. وربشو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو او د دغه ولایت ولایتي شورا غړي وایي په دغه ولایت کې د ورستیو جګړو لامل ولسی خلکو ته سخت زیانونه رسیدلی. دوی وایي وګړي وژل شوي، کورونه دوکانونه نړیدلي، څاروي مړه شوي او شنه کښتونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. دولت دې د دوی په خبره په دغه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. د غزنی په یو شمېر سیمو کې له یوې اونۍ راهیسې سختې جګړې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا غزنی قره باغ مکور او بند او د یک ولسوالۍ همدارنګه د غزنی مرکز ارزو هغه سیمې دي چې له تیرې یوې اونۍ پکې سختې جګړې روانې دي. دولتي چارواکي ادعا کوي چې په دغه جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې زیات تلفات اړولي. وسلوال طالبان بیا دلته خپله بریا یادوي او وایي امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبل اړولې او ځینې سیمې یې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. خو ولسي خلک بیا وایي په دغه جګړو کې تر ټولو زیات ځانی او مالی زیانونه اوښتي دي. وګړي وژل سوي، کورونه دوکانونه یې نړېدلې، څاروي یې مړه سوي او شنه کښتونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د غزنی او بند ولسوالۍ یو اوسېدونکي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
نن اتمه ورځ ده، جګړه روانه ده، طالبانو کمربند داسې ولګه غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. خلک مهاجر دي، موږ له مرکزي ادارې دا غواړو چې دلته عملي هوا وایي عملیات ګډ وشي او طالبانو ختم شي او خلک په خپلو کورو کې ځای په ځای. خلک مهاجر شوي دي، خلک تر شاد باندې لاندې ژوند کوي، خلک په شهادت رسېدل دي، ملکي خلک تلفات لري.
ولایت شورا چې ځان د خلکو استازي ګڼي هم وایي دلته ولسي خلکو زیان موندلی دی. د یاد شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی ولایت په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو مورچې جوړې کړې دي. نوموړی وایي که مرکزی دولت ته طالبانو په وړاندې پوځي عملیات ترسره نه کړي د ولسوالیو ترڅنګ غزنی مرکز هم سکوت کیږي.
رښتیا هم ولس په ډېر بداله کې دا ولس له زیاتو کړاوو او جنجالو مشکلاتو سره مخامخ ده. مرکزی دولت باید غزنی ته توجه وکړي او غزنی ته اکمالات وکړي او غزنی ته امکانات ورکړي. کنه ورځ تر بلې به په غزنی دایره راتنګیږي، هم په مرکز هم په ولسوالیو. اخیر به دې سبب کېږي چې غزنی سکوت وکړي.
دا غزنی دولتي او نظامی چارواکي بیا وایي توان لري چې د طالبانو په وړاندې خپلې جګړې ګړندۍ کړي. خو په وینا یې طالبانو د خلکو په کورونو او جماعتونو کې پوځي مرکزونه جوړ کړي دي چې له دې عمله په تیزۍ سره عملیاتونه نسي کولای. امنیه قمندان مل پاسوال حکمت الله کوچای وایي
داسې موږ ډېر د احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لږ ځنډني دي. دلیل یې دا ده چې دښمن د ملکي خلکو کورونه سفر ګرځولي، بالاخره تجارتي مارکیټونه او همدغسې دوکانونه. کله چې درګیري کېږي حتماً عامو خلکو ته زیان او ضرر ډېر ده، ولې موږ انشاءالله اطمینان درکوو چې کوشش کوو په خاص طرز د فعالیت سره چې زیان او ضرر عام خلکو ته کم وي. دښمن د محیط منطقې نه یا سرکوبه کړو یا یې لرې کړو.
دا غزنی والی بریج جنرال سید عمر نورستانی هم وایي دا جګړو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړی زیاتوي افغان ځواکونه اوس په اکمالاتو او تجهیزاتو سنبال او جګړې ته د هیوادنۍ مینې په اساس په شوق او ذوق ځي. نوموړی وایي ولسي خلکو ته د زیان نه اوښتو په خاطر پوځي عملیات په احتیاط سره پر مخ وړي.
موږ د دښمن د هر ډول بریدونو د مخنیوي لپاره چمتو یو. دا چې طالبان د خلکو له کورونو او عامه ځایونو څخه زموږ پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده، خو بیا هم هیڅ ډول اندېښنه نشته.
نورستان زیاتوي موږ جګړې ته پوره چمتووالی لرو. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو قوتونو په نشتون کې هم توانېدلی سي چې له هیواد او خلکو دفاع وکړي. که د غزنی چارواکي او ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان د ولسي خلکو له کورنو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي، خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا دغه ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدونه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنګرونه جوړ کړي دي، له هغه سنګرونو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي.
ژوند ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بشت تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشه
په هنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
وار بشو پکتیا ته په پکتیا کې یو شمیر خلکو د کرکټ بورډ د ځایي ادارې په ضد باندې لاریون کړی دی. دوی وروسته له هغه د کرکټ بورډ په ضد لاریون وکړ چې د دې ولایت د مدني فعالانو او د کرکټ لوبې د لوبغاړو په وینا د بورډ چارواکي غږ نه اوري او د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي. د کرکټ بورډ چارواکي بیا وایي په ګردیز کې د کرکټ په میدان کې کرل شوی چمن د سړې هوا له امله خراب شوی او د بیا رغولو لپاره ژر هڅې کېږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په پکتیا کې د کرکټ بورډ پر ضد د لاریونونو دوام د پنځشنبه په ورځ د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې ګڼو مدني فعالانو ځوانانو او د کرکټ لوبې لوبغاړو د کرکټ بورډ پر ضد یو ځل بیا لاریون وکړ او پر ضد یې شعارونه ورکړل. دوی وایي کرکټ بورډ لا هم د دوی پوښتنو او غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او که یې غږ ونه اوریدل شي د کرکټ بورډ مرکزي دفتر دروازې به هم وتړي. د کرکټ لوبې تفسیر کوونکی حقمل مسعودزی او د ځوانانو پارلمان غړي احمدالله احمدي رسنوي ته وویل
نړۍ په کچه باندې هغه لوبغاړي چې هلته نړیوالې لوبې کې هم هغه ډول لوبغاړي نه غواړي ځکه کرکټ بورډ موږ پوهېږو چې هغه هم راسانتاوي نه لري خو ولې څنګه چې په نورو ولایتونو کې جوړې کړي دي موږ هم هغه ډول لوبغاړي غواړو اکیډمي غواړو.
که چېرته زمونږ پکتیاوالو د لوبغاړو غوښتنې ونه منل شي موږ به نورو لاریونونو ته دوام ورکړو سولهییز لاریونونه به وکړو او د دې تر څنګ به د کرکټ بورډ عمومي ادارې دروازه وتړو.
د لاریون ګډونوال وایي د شاوخوا شپږو کلونو په تیرېدو لا هم په ګردیز کې د کرکټ لوبې معیاري میدان نه دی جوړ شوی او د دې ولایت لوبغاړي له معیاري اکاډمۍ بې برخې دي. د دوی په باور په دې ولایت کې په جوړ شوي لوبغالي کې هم لسګونه میلیونه افغانۍ مالي فساد شوی او له چارواکو یې د سپینوي غوښتنه کوي. دوی وایي کرکټ بورډ یوازې په هوار میدان غیر منظم شین چمن کرلی او د لوبغاړو میلمنو او ننداره کوونکو لپاره هیڅ اسانتیاوې پکې نه دي رغول شوي. د لاریون یو شمېر نورو ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل
کرکټ بورډ د پکتیا د ولسونو سره سلام کړی دی. موږ اسناد لرو، موږ ټول پکتیا ځوانان اسناد لرو چې ولیم لکه ډالر راغلي او دوی په لکه ډېر ډالر مصرف کړل. موږ حساب غواړو.
تاسو پوهېږئ هغه لوبغاړی چې په پکتیا کې جوړ شوی دی په دې کې پوره فساد شوی دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک رسنوی ته وویل چې د پکتیا د لوبغالي چمن چې د سړې هوا له امله خراب شوی بیرته رغوي خو د دې میدان د جوړېدو په چارو کې د شویو مالي فساد د تورونو په اړه څه ونه ویل.
هیڅ ولایت سره توپیري چلند هم نه کېږي. د لوی پکتیا د لوبغالي چمن د هوا د سړک له امله خراب شوی ډېر ژر چمن ورغوي او د لوبو کولو لپاره به چمتو کړي.
د یادونې ده چې د غولاریون کوونکو له دې وړاندې هم د یو رسنیز کنفرانس پر مهال په پکتیا کې د کرکټ بورډ ولایتي دفتر د اعتراض په توګه تړلی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې ده چې تر 2030 کال به د نړۍ د ستر اقتصاد د ګلتوني ګازونو خپراوی د 2015 کال پرتله نیمایي ته راکم کړي. ښاغلي بایدن پرون د اقلیم په نړیواله سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې د دې مضرو ګازونو کچه به په سلو کې د 50 یا 250 تر حده راکم شي. د ځمکې د ورځې په مناسبت دا سرمشریزه چې د 40 هیوادونو مشرانو پکې ګډون کړی و ولسمشر بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس پرانیسته. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ځمکې د ورځې په مناسبت په پرونۍ سرمشریزه کې پر متحدو ایالاتونو سربیره د چین، روسیې، هند او د خلیج د هیوادونو په ګډون د نړۍ د شاوخوا 40 هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. دا دوه ورځنۍ سرمشریزه په نومبر میاشت کې د انګلستان په ګلاسکو ښار کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمشریزې لپاره د تیاریو په درشل کې یو مهم ګام بلل کیږي. ولسمشر بایدن چې له خپلې مرستیالې کاملا هاریس سره یو ځای سرمشري زپرانسته وویل اوس هغه لسیز روانه ده چې نړیوال باید د اقلیمی بحران د ناوړه عواقبو د مخنیوي په برخه کې پریکړه وکړي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې د پاریس په اقلیمی کنفرانس کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالات به د 2015 او 2025 کلونو ترمنځ د ګلتونی ګازونو په کچه کې په 26% کموالی راولي. ښاغلی بایدن د تېرې شپې په سرمشریزه کې د دې مضرو ګازونو پر ضد د دوه برابره اقداماتو خبر ورکړ.
دا ګامونه به متحده ایالات تر 2015 کاله له مضرو ګلتونی ګازونو د خلاص اقتصاد لارې ته برابر کړي. حقیقت دا دی چې امریکا د نړۍ په سلو کې له 15 لږ مضر ګازونه تولیدوي. دا بحران هیڅ هیواد په یوازې ځان نشي حل کولی. موږ ټول په تیره د نړۍ د پیاوړو اقتصادي قدرتونو استازي باید په دې برخه کې ګامونه واخلي.
په جنوري میاشت کې د ولسمشر په توګه د بایدن له لومړنیو اقداماتو یو دا و چې امریکا یې بیرته د پاریس په اقلیمي تړون کې شامل کړه. پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړی وو. ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له خپلو پلویانو سره دا ژمنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش سرمشریزه ته په څرګندونو کې وویل چې تیره لسیزه د ځمکې د تاریخ د تر ټولو تودې لسیزې په توګه ثبت شوې ده. ګوتریش زیاته کړه څومره مضر ګازونه چې اوس خپریږي په تیرو 3 میلیون کلونو کې ساری نه لري. ګوتریش وویل چې بشر یوې زرغونې سیارې ته اړتیا لري، خو د ده په وینا نړۍ اوس مهال د پاڼ پر سر ولاړه ده.
لاندو خبرونه ته خراغلې د امریکا پاوز په پام کې لري چې د خپل سرتیرو د استلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینت مکنزي سنا جرګیته وویل دا تدابیر به افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د وتلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکی سیالانو سره وګوریم. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د نوې پرمختللې بڼې د 209 مواردو خبر ورکوي. غنې پیخي په ننګرهار کې ثبت شوې. موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونه ته امر کړی چې خپل دایمي اډو ته ستانه شي. د بریتانیا ولسي جرګې هغه پارلماني اقدام تایید کړ چې د چین په شمال لویدیځ ایالت سینکیانګ کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو پر ضد د پیکینګ اقدامات د بشریت پر ضد جنایات او جینوساید بولي. او د نیویارک په منهاتن کې فدرال محکمه هغه بنگلاديشي کډوال چې 3 کاله مخکې د نیویارک په مترو کې پلاس جوړ شوی بامل زوال یو په عمر بند محکوم کړ. لاند خبرونه دلته ختم شول. کولای شي د خبرونو د ازادي روډ په پانی اولولای
د ژوند رنگونه.
سلام، زما نوم سیده ده. د کابل اوسیدونکی یم. کاروان مال کې د ګند افغاني کالیو دکان لرم.
دلته څو ډول ګند افغاني خرڅوي؟
دلته موږ هر ډول ګند افغاني لرو، لکه دا چې ګورئ دا د پکتیا د خلکو کالی دي. د لاس خرطی شوي ده، غمی پکې ټاک وهلې دي، او آینه لري روپۍ پکې ټاک وهل شوي دي، او ټټرې ټټرې لږ اوږده دي. او دا چې د ټوټو چې تاسو ګورئ دا پخمه دی، خو موږ په کتان نخی ټوټو کې هم جوړو. او دغه چې تاسو ګورئ دا هزارګي کالی دي، دا پکې یوازې خانه کار شوي ده. تاسو دا ګورئ د دې ټوټه شین او خامکی سپین ده، او دای خولای ده. او دا چې ګورئ دا هم دای هم خولای ده، او پلاس باندې خامکی زی شوي. او دغه چې تاسو ګورئ دا پامیدی کالی ده، زیاتر پامیدیان نا غوندی اوس بازار لدی خلک دی راخلی. دلتم روات شویدم او دغه کلچ تاسو ګورې دا بلوچی ده او پکې ټټر لګ د نور کالو نه لاند ده او ټوټه رنګه بخمل ده د چ تاسو ګورې دا شنبند ده او دغه کالو کې ډېر استعمالیږي دا شنبند د چی شنه جوړ شوی نه ده دا اوسپنیز نه ده دا نخه یا سپین زر ده چې غمی پکې کار شوی ده او دغه چ تاسو ګورې دا لاسبند ده ورسره دا لاسبند د سپینو زرو ده او دا لاسبند د سپینو زرو ده دا چې تاسو ګورئ دا غړه کوي دم سپین زر ده پکې غمی کار شوی ده دغه د سپین زر شیانې چیرته جوړیږي دا د سپین زرو شیان مرادخانې کې جوړیږي او موږ هلته فرمایش ورکوو او راوړو دا راته ووایه چې دغه افغاني کالي تاسو ته دلته څوک جوړوي افغاني کالي موږ ته ښځینه خیاطان شته هغوی موږ ته جوړوي کور کې موږ ورته اجوره ورکوو ډېره زیاته مننه تاسو نه مننه